سلام سهار په خیر په افغانستان کې اته بجې شوې صفی ولاستان اگزایم تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوري په افغانستان کې د بشری بحران او قحطۍ د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې. خلک څه وایي؟ کابل کې د ماشومانو په یو روغتون کې د ماشومو ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده.
لاس مات دی، کله مات شو؟
یا هفته کېږي.
بیا لاس چا ورته وتړه؟
پنځه کلن مدثر خای د لاس د پرې کېدو
د تحریک لبیک د مشر سعد رضوی په خوشی کېدو باندې یو شمېر فعالانو اندېښنې او غبرګون ښودلی. له هغې ډلې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي سنایي اجاز وایي،
پاکستان خپل لاس پوسی کاغه بیا شر او حل او ټکول او املاک ته نقصان هم رسوي، هغه خیر دی خو پورم نه خلک بندي وي د تور تمبو شاته به وي.
دا ځینې نور مطالب تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سره ټکی په ملګرو ملتونو کې د ناروې ډیپلوماتیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزارت ویل افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي دي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې سنا اجاز د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر سعد رضوي پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروې ډیپلوماتیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د ناروې دغه ماموریت پرون پنجشنبه په ټویټر کې لیکلی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره 30 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کړې ده. د ناروې ډیپلوماتیک ماموریت په افغانستان کې د بشري ناورین ترڅنګ د قحطۍ د پراخېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې. جرمنی وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر سره یې د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په خپل ټویټر لیکلی، جرمنی روان میلادي کال په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر د فعالیت د تمویل لپاره خپل مرسته 450 میلیونه یورو ته ورسوله. ګراندی په حواله په دې توګه له یو این ایچ سی آر سره د جرمنی د ټولې مالی مرستې اندازه 430 میلیونه یورو ته ورسېده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ښاغلی ګراندی د جرمنی مننه کړې چې د بشري چارو د رهبرۍ لپاره یو ثابت ګام اخیسته. د روسیې دفاع وزارت ویل افغانستان څخه څه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي چې د روسیې ترڅنګ د قرغزستان، بلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل په دې هدف دریو پوځي الوتکو کابل ته الوتنه وکړه چې له دې خوا شپږ درشتنه بشري مرستې پکې بار وي. تر دې مخکې وزارت د ایستل شوو کسانو شمیر 380 تنه یاد کړی و. روسیې ویلي د اګست میاشتې له وروستیو له افغانستان ټول ټال 400 کسان په خوندي ډول ایستلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. په پاکستان کې د تحریک لبیک په نوم مذهبي ډلې پرون د خپل زنداني شوي مشر سعد رضوي خوشي کېدل تایید کړل. تر دې مخکې د پاکستان حکومت د دغې ډلې نوم د غیر قانوني ډلو له فهرست څخه لرې کړی. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د تحریک لبیک پر فعالیت بندیز لګولی او غیر قانوني اعلان کړی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښې غړي سنا اعجاز پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
د دې واضح دغه دی چې پاکستان خپل لاس پوسی کاغه بیا شر او حل او ټکول او املاک ته نقصان هم رسوي، هغه خیر دی خو پورم نه خلک کاغه خپل د هویت د شناخت د خپل د سولیز ژوند د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي، نو هغه به د اب بندي وي د تور تمبو شاته به وي او هغه کې علي وزیر داغه ښکار شوی دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ بل وتلی مشر او د ملي اسمبلی غړی علي وزیر له 1100 میاشتو رئیس په زندان کې دی. د سند ایالت پولیسو د حکومت پر خلاف د وینا له کبله د هغه په باب دوسیه ثبت کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او ناټو تړون د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه د دوی د دریز له کبله انتقاد وکړ. پوتین وویل روسیه تماسونو او پر دې موجودو خبرو لپاره پوره چمتووالی لري. د اوکراین پر ختیځ له 2014 میلادي کاله هغه بیلتون غوښتون کې کنټرول لري چې روسیا ملاتړ کوي. روسیې ولسمشر پرون په موسکو کې په خپل وینا کې ویل چې د امریکا له ولسمشر جیو بایدن سره د جون په 14 خبرو په تدریجي ډول د ډیالوګ او د اړیکو د سمون لپاره فرصت ایجاد کړی دی. ولسمشر پوتین د اوکراین پر حکومت هم انتقاد وکړ چې له روس پلوه بیلتون پالو سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. او د یوې خزی په ګډون څلور کسان هغه وخت وژل شول او څلور نور ټپیان شول چې د رومانیا د جنوب د مهماتو په یو فابریکا کې د پرسونل زد ماین چاودنه وشوه. د محلي رسنیو د راپور له مخې روغتیایي چارواکو ویلي ماین هغه وخت وچاودید چې ګڼ کارکوونکي په شنډولو بوخت وو. د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په دې فابریکا کې په 2019 کال کې هم په یو چاودنه کې یو 22 کلن ځوان وژل شوی و. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته په افغانستان کې د بشري بحران او قحطۍ د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوالو سازمانونو اندېښنه وښوده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویل په افغانستان کې په میلیونونو خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یوې څانګې په افغانستان کې د کرنې سکتور پر ژغورل کېدو ټینګار وکړ. په دې اړه راپور د یو بېوزلي افغان په اواز پیلېږي.
روره دغه ورڅخه حکومت دی چې روره موږ د لوی ځل اسمره سمتهولو ټولې پروچاري
د هلمند ګریش کولس ولې دغه اوسیدونکو په څیر په لزګونو اوریدونکو هر ورځ له ازادي راډیو سره په تماسونو کې د قحطی او لوږې له زیاتېدو شکایت کوي. خو په افغانستان کې چې هر ورځ د افغانیو ارزښت کمیږي، د خوراکي او نورو لومړنیو موادو بای اسمان د ختلي، دولتي کارکونکو ته معاشونه نه دي ورکول سوي او د بشري بحران په اړه هم خبرداري ورکول سوي دی. د سره صلیب نړیوال کمیټې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې په افغانستان کې 300 میلیونو ډیر کسان د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو د افغانانو ژوند ډیر سخت اغیزمن کړی دی. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او پرون په خپل رسمي ټویټر کې ویلي د افغانستان د روان بحران د حل یو لاره دا ده چې په کلیوالو سیمو کې د معیشت بنسټونه وژغورل سي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې یو بزګر تر هغه نمري چې په خپل کرونده کې وي، خو هغه وخت مړ کیږي چې کله یې کرونده ورڅخه واخیستل سي. د ادارې تر دې مخکې په افغانستان کې د روانې وچکالی په اړه هم خبرداری ورکړې و چې د افغانستان د کرنې ډېره برخه یې اغیزمنه کړې ده. طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره له ګڼو هیوادونو د بشري مرستو غوښتنه شوې چې پرون پنځشنبه هم له روسیې په دریو الوتکو کې 14 ټنه بشري مرسته کابل ته ورسېده. بل خو د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځنګړو استازو جاسپر وایک او ارنل ډیبوند د غرض د افغانستان لپاره د جرمني نومول سیوی سفیر مارکوس پوتزل پرون په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له افغانستان سره د بشري مرستو پر څرنګوالي بحث وکړ. دغه اروپایي چارواکو له پخواني ولسمشر حمید کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا له پخواني مشر عبدالله عبدالله سره هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبری وکړي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان له روغتیايي سکتور سره مرستې درولې دي، پلازمینه کابل کې په دولتي روغتونو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. مسؤلین وایي په ولایتونو او بانډو کې د صحتمندۍ د پروژې له لارې چې نړیوال بانک یې مالي برخه مخ ته وړله، له 2000 ډېر روغتونونه د بندېدو له ګواښ سره مخ دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام په کابل کې د صحت تفل روغتون ته ورغلی او دغلته له ناروغانو او مسؤلینو سره یې خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی.
په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا روختون دلته په وروستیو میاشتو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه د پوخا په پرتلا څو چنده زیاته شوې چې د روختون ډاکټران او کارکونکي ورختا کړي. د ژمی له راتګ سره د موسمي ناروغیو زیاتېدل، د خلکو کمزور اقتصاد او د افغانستان له روغتیايي سیستم سره د نړیوال بانک د مرستو درېدل هغه لوی لاملونه بلل کېږي چې د پلازمینی کابل په دې روختونی د ناروغانو لوی بهیر ورمات کړي.
لاس مات ته کله مات شو
یا هفته کېږي
یا لاس چاور ته وتړه کم
درس لاس شخصوان ته ورلای کوږي جوش کله
پنځه کلن مدثر خای د لاس د برې کېدو لګواخ سره مخ شي. نږدې لس ورځې وړاندې د پروان په غوربند ولسوالۍ کې لاس مات شو، خو هلته په روغتیایي مرکز کې د امکاناتو د نه موجودیت له امله یې کورنۍ اړ شو چې د شکستبن په وسیله یې لومړنۍ درملنه وکړي. اوس یې کابل کې د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون ته راوستی، خو ډاکټران وایي لاس یې شین شوی او ښایي درملنه یې سخته شي. مامای اجمل ازادي راډیو ته وویل
اول ته نږدې شفاخانه هم نشته ده چې هلته کوم شفخانې ته یې راوړه، هلته شکستبن ته وړلی دی. شکستبن چې د ده لاس یې تړلی دا لاس بدې تڼه کې هم کړي دي، لاس شوړېدلی دی. روغتونونه که تړل شوي نه دي، هغه بعضې روغتونونه چې واز دي پکې دوا نشته او باس خاص نشته دی او ماشینه خو هغسې نشته دي. کوم ډاکتران چې دي څه راځي څه نه راځي، نو دغه یګانه دلیل د دغه رقم ته کارو دی چې دغه رقم ته موږ خلک په تکلیف واستو راځو. د غوربند نه تر دغه ځای پورې د لارې لرېتوب هم دی، څو چې دلته روزو درې څلور ساعته لار ده.
خدا خی یوازې اجمل نه وي چې پلازمینې کابل ته خپل ناروغ راوستی، بلکې دلته نږدې هر دریم یا څلورم ناروغ له ولایتونو راوړل شوی. له ډېرو سره چې ما خبرې وکړې وایي په خپلو سیمو کې یا روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم امکانات نه لري. د ننګرهار له خوږیانو د راوړل شوي یو ناروغ نیا وایي لس ورځې د دې ولسوالۍ د کږي په روغتون کې تیرې کړې، خو د درملو د نه موجودیت له امله یې د ناروغ حالت نور هم خراب شو.
دا مسای مینا جوړه ده او هغه نه جلافات نه راغلي کږي نه کلینیکو دا لس پین بستر کړی و هغه علاج ونه سو. دوام درګه په بیا اخیسته خدای علاج ونه سو بېرته هم راوس. دا هغه دا یوه تبه ورپورې ده وارې ورېده هغوی ویلي هغه ته دا جیرسینې دي، بیا ویلي توره فرسېدلې داسې خبرې کولې وارې ورېده او بېګه یې لږې دوه ورته یې نه هم له خولې نه وګرځوله.
دلته لږ تر لږه په دې اتاق کې شپږ بستره دي، خو په هر بستر کې دوه دوه ناروغان ځای په ځای دي او ډاکټران یې دلیل دا ګڼي چې دوی د ځای د کمبود او د ناروغانو د زیاتېدو له امله اړ دي چې په یو بستر کې دوه الا درې ناروغان ځای په ځای کړي.
د اندرا گاندی د ماشوم د روغتیا روغتون رئیس نورالحق یوسفزی لامل په ولایتونو کې د سیمه ییزو روغتونونو کم امکانات او آن تړل کېدل ګڼي. دی وایي په وروستیو کې د نړیوال بانک له لوري د افغانستان له روغتیایي برخې سره د مرستو پارچاوي لامل شو چې دا هیواد له روغتیایي بحران سره مخ شي.
نو حالت رښتیا هم بحرانی ده او موږ د مریضانو د لوډ سره مخامخ یو. مخکې زمونږ د او پی ډی په برخه کې به تقریبا د شپږ سوه شاوخوا ته مریضان راتلل، اوس زمونږ دغه اوسنی او پی ډی تقریبا د زرو شاوخوا ته ده او مخکې به د عاجل سرویس ته زمونږ په څلورویشت ساعتو کې دوه سوه یو نیم سل دوه سوه مریضانو مراجعه کوو، اوس تقریبا دا دوه نیم سوه او درې سوه شاوخوا ته راځي.
ښاغلی یوسفزی دا هم وویل چې آن د کابل د بیلابیلو برخو روغتونونه هم د روغتیایي امکاناتو له کمښت سره مخ دي چې زیات شمیر ناروغان دوی ته مراجعه کوي. دی وایي که حالات دغه ډول دوام وکړي نو د افغانستان روغتیایي برخه به له سختو ننګونو سره مخ شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په روغتیایي برخه کې ستونزې مخ پر ډیریدو دي. په دې هیواد د طالبانو له واکمنۍ سره سم نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي برخې سره مرستې وځنډولې چې له امله یې د صحتمندۍ پروژه له جدي ګواښ سره مخ شوه. د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال بانک د دغه پروژې په ودرېدو سره له دوه زره ډیر روغتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل
بالخصوص د صحتمندۍ پروژه چې دا یو جاری روانه پروژه وه او د دې اکمال او تمیل دی نړیوال بانک په غاړه، نو له دغه سیاسي تحول وروسته دوی ټول په خپله ژمنه ونه درېدل چې له امله زموږ په هیواد کې تقریبا دوه زره درې سوه یو دېرش د صحتمندۍ د پروژې اړوند روغتیایي مراکز له ډېرو مشکلاتو سره مخ شول.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو افغانستان ته د سفر پر مهال خبرداری ورکړی و چې د هیواد روغتیایي سیستم بشپړ سقوط ته نږدې او له جدي بحران سره مخ دی. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې کله افغانستان سره بیړنۍ روغتیایي مرستې ونه شي نو دا هیواد به له یو جدي بشري ناورین سره مخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي و چې اوس مهال د افغانستان په زرګونه کلینیکونه او طبي مرکزونه د درملو او نورو توکو له جدي کمښت سره مخ دي او روغتیا پالانو او نورې عملې ته معاشونه هم نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې له افغانستان سره خپلې مرستې سیاسي او مشروطې نه کړي، کنه ښایي د کابل د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون په څیر نور هغه روغتونونه هم له کاره ولویږي چې دا مهال د افغان ناروغانو د رغېدو هیلې ورپورې تړلې دي.
روغتیا د ژوند شتمني. په دې خپرونه کې هر اونۍ د یک شنبې په ورځ د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خپرونه د جمعې په ورځ له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو یا
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان تحولاتو موسکو دې ته اړ کړی چې په خپلو جنوبي پولو کې اضافي امنیتي اقدامات وکړي. د افغانستان پر تحولاتو د اندېښنه داسې وخت ښودل کیږي چې په واشنگتن کې د یو تحقیقاتي مرکز غړي مایکل کوګلمن ویلي په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو طالبانو ته ګواښ پېښ کړی دی. بلخوا طالبان وایي داعش یو سرخوږی دی خو په وړاندې اقدامات شوي دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان روانو تحولاتو مسکو دې ته مجبوره کړې چې په خپلو جنوبي سرحدونو کې اضافي امنیتي اقدامات وکړي. شغلی پوتین چې پرون پنجشنبه په مسکو کې د بهرنیو چارو وزارت یوې غونډې ته خبري کولې زیاته کړه د دغو تحولاتو له کبله د اړتیا لیدل کېږي چې روسیه د خپلو جنوبي سرحدونو د مرکزي آسیا د هیوادونو او متحدانو خوندیتوب یقیني کړي. د تاس خبری اجنس په حواله ولسمشر پوتین ویلی دغه اضافي اقدامات به په سیمه کې د ثبات له تضمین سره مرسته وکړي. تر دې مخکې تاجکستان هم د طالبانو تربیه وکمنی دوه وروسته د خپلو پولو په اوږدو کې د احتمالي خطرونو په اړه خبرداري ورکړي وو. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې په وار وار په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی له افغانستان سره د خپلو پولو د امنیت په اړه اندېښنه شوبلې ده. طالبانو پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو میاشت وروسته د افغانستان په شمال له دې جملې تخار کې د خپلو ځانګړو ځواکونو د ځای پر ځای کولو او په کندوز کې د خپل هوایي ځواک د بیا برحاله کېدو خبر ورکړی وو. روسیې په وروستیو کلونو کې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښنه شولې وه. لکه لچې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه چنګه کړه، داعش ډلې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په واشنگتن ډي سي کې د وودرو ویلسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي اسیا د څېړنو د څانګې متخصص مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د داعش ډلې وروستیو حملو د طالبانو هغه ادعا چې په ټول افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره کړې وه ناسمه ثابته کړې ده.
IS can be a major problem for the
داعش دله د طالبانو لپاره یو لوی ستونزه کیدای شي. یو دلیل دا دی چې داعش دله خای د طالبانو د هغو هڅو پر ضد ډیره اغیزناکه تمام شي چې غواړي خپل حکومت ته داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. طالبانو پر قدرت د ولکې ټینګولو وروسته غوښتل خلکو ته څرګند پیغام ورکړي چې جګړه ختمه کړي او افغانستان ته امن راوستي. خو اوس چې داعش دله سر اوچتوي پر جماعتونو یا نورو نرمو اهدافو حمله کوي د طالبانو پیغام ډیر سخت زیانمن کړی دی.
طالبانو پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو وروسته ویلي و چې داعش ډله کوم ګواښ نسی پېښولی، خو په افغانستان کې وخت نا وخت حملې کیږي چې د ځینو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه مني. په دغو حملو کې تر ډیره طالبان په نشه سوي دي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې داعش ډله یو سرخوږی بولي، خو وایي چې دغه ډله تر ډیره ځپل سوې ده.
داعش یو سرخوږی دی خو تهدید نه ګڼل کیږي، ځکه نه فزیکي حضور لري، نه یې کومه سیمه په لاس کې ده، نه جبهه لري، خو په پټه ځینې جنایتونه کوي چې مخنیوی یې آسان کار دی. په سلګونو کسان نیول شوي او په لسګونو نورې وژل شوي دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز په نیویارک کې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر مهال وویل داعش ډلې په ټول افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. طالبانو پروستوي کې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د داعش ډلې د مرکزونو پر خلاف د عملیاتو خبر ورکړي او ویلي دي چې د داعش ډلې ګڼ غړي یې نیولي او په نورو پسې پلټنه روانه ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شبر اورو.
ډیپلومات خبرونه د افغان میرمنو په اړه په یو مطلب کې لیکي، کله چې په 2000 او 2020 کلونو کې طالبانو په افغانستان کې سیمې لاندې کولې، د امریکا پرمختیایي ادارې USAID لا هم په میلیونونو ډالر پر افغان میرمنو لګولې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د راپور له مخې له 2002 کال څخه تر 2000 پورې متحد ایالتونو 1.8 میلیون ډالر په افغانستان کې د ښځو پر پرمختګونو لګولي دي. ډیپلومات لیکي چې د دې ترڅنګ په 300 میلیونه نور ډالر د نارینه او ښځو ترمنځ د مساوات لپاره په غیر مستقیم ډول مصرف شوي دي. خبرونه بیا وړاندې په 2000 کال کې د امریکا د پخوانی لومړی میرمنې لورا بوش خبره راخیستې ده چې هغه مهال ویلی وو له ترهګرو سره مبارزه دا هم ده چې د ښځو د حقونو او کرامت لپاره مبارزه وکړو. ډیپلومات لیکي هغه وخت په کانګرس کې دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له یو جربه وروسته دا نظر تایید کړی وو. ډیپلومات وړاندې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته اشاره کوي او لیکي چې دا وضعیت دا معنی نه لري چې د افغان ښځو او نجونو هڅې مړې شوې دي. په ډیپلومات کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هیله مند دی چې د USAID اوسنۍ مشره سمینتا پاورز چې په خپل د جګړې د سیمې خبریاله پاتې شوې ده د هڅې سړي دوه ته پرینشتي. د مقالې په وروستیو کې بیا راغلي دي چې په اروپا او متحده ایالاتونو کې د ښځو اوسنۍ پرمختګ هم د وی ورسینې دی تر سل کاله ډیر هڅې ورته شوې دي او په یو ټولنه کې چلو یا برخې سواد نه لري، شخړې پکې روانې وي، د ښځو حقونه سمدستي نشي ترلاسه کېدای. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته وی بلی خبرونه په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان د سفارت وضعیت ارزول دی. ان پی آر د امریکا ملي راډیو په خپل وی پانه کې په دې اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مطلب کې د سفارت د کارکونکو په وینا راغلي دي چې تر هغه بریده چې امکان لري دوی خپل کارونو ته ادامه ورکوي. د دې لیکنې لیکوال په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت ته ورغلی او د سفارت لمرستیال عبدالهادي نجرابي سره یې خبرې کړې دي. ټاکل شوی و چې تر روسیو پیښو مخکې او په کابل کې د حکومت تر سقوط وړاندې په اوړي کې د واشنگتن ډي سي لپاره په کابل کې نوی سفیر وټاکل شي. شغل یې نجرابي وای د سفارت د نورو کارکونکو مخه نه نیولې چې کار پریشتي او له 1100 تنو سره له معاش پرته کار ته دوام ورکوي. نجرابي وای چې بل لار هم نه لري. د وی پانې د مطلب لمخې مرستيال سفیر وای موږ خپل خلکو ته خدمت کوو او نشو کولای چې سفارت ورونه وټړو. د افغانستان سفارت هغه افغانانو ته چې نوی امریکا ته مهاجر شوي دي اسناد ورکوي چې خپل نوی ژوند ته په متحده ایالاتونو کې ادامه ورکړي. د دې مقالې په دوام راغلي دي چې د سفارت کارکونکي د دې سربیره چې ژمنه کوي چې خپل کار ته به دوام ورکړي، خو دوی نشي کولای چې تر ډیرو به معاش کار وکړي او سفارت د هر کال په لومړیو دریو میاشتو کې له کابل تمویل شي چې د اوس لپاره دا پیسې نورې خلاصې دي. په دې مطلب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ له 1943 کال را پتی خو ډیپلوماټیکو هڅو ته هم اشاره شوې ده چې کله دا روابط ډیر تاوده شوي او کله ساړه شوي دي.
وس هم له سنا ایجاز سره مرکه لرو. د پښتون ژغورنی یا پی ټی ایم د غورزنګ دغه مخکخ غړي د پاکستان د حکومت لخوا د یوې مذهبي افراطي ډلې د مشر سعد رضوی په خوشی کېدو باندې انتقاد وکړ. له اغلی ایجاز سره زموږ همکار د سعد رضوی د خوشی کېدو په اړه خبرې کړې او همدارنګه د علي وزیر په ارتباط هم پوښتنې مطرح کړې.
کوم ځای پورې چې د تحریک لبیک د مشر د خوشی کېدو خبر د ګورې جی د پاکستان داسې قسمه تنظیمونه را جوړول د هغې تربیه کول هغوی ته طاقت یا توان ورکول هغه خو د هغې یو تاریخ پاتې شوی دی. تل دی د سیاسي خلکو د سیاسي ګوندونو او د داسې خلکو خلاف استعمال کړي دي چې کوم جمهوري اوازونه وي. هغه خو د قاضي فایز عیسی صاحب راپور موجود دی چې په هغه کې هغه دا ثابته کړې ده چې دا د پاکستان د استخباراتي ادارو د ریاست لاړخه را جوړ شوی و چې د نواز شریف چې کوم جمهوري عمل و د هغه ګورمنټ هغه پې راکوزول رلاندې کول د پاره دا استعمال شو او دا راپور په جواب کې بیا ریاست قاضي فایزي سنگ په عدالتونو کې سره د خپل کور ودانې ته ټول خاندان سره څنګه راکاګ یا غسنګ او ځپلو نو هغه هم پر ریکارډ باندې موجود ده او دې زله هم تاسو قتل چې کله څنګه و دې کاته پر ریکارډ باندې چې موجود دي پولیس والا یې په وجل او دا غي باوجود هغه د مشرم هم خوش شو هغه سره لوزنامې مشوي نو دا سلسله یو دا کیسه خو د پاکستان تاریخ سره تړلې دی وګوره جی پاکستان دا سی یو ملک ته چې التا په نامه خو جمهوریت او دغه کیسه هم کیږي خو واک اختیار تل کله زیات او کله لږ او کله ډیر زیات خو واک چې هغه همیشه استخبارات او سر ریاستي ادارو سره وي
تاسو په وار وار د پی ټی ایم د مخکښ غړي او د ملي اسمبلی د استازي علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې تقریبا 11 میاشتې کېږي په زندان کې دی تاسو ته څه جواب درکول سوې په دې برخه کې
د علي وزیر چې سو پوری خبره د ګوري هغه چې کوم کیس کې ریاست په جیل کې چولې دی هغه کیس کې د کراچۍ د جلسي اف آی آر د پاغه کې زمانو هم شای کې د منظور پښتین نوم هم شای کې زموږ د تقریبا یو کم سلويخ ملګری دی چې هغه پکې دغه دی بوک دی نو په هغه اف آی آر کې دی خبره کوي چې د ریاست او ریاستی ادارو اصل کې ریاست نه د نور خلکو نه زیات دي تخپل استخباراتي ادارې دی چې دغه خلاف د کرک او د شر ډکه ویناګان وي اوس کوم غړو به سوال ته وګورو هغه مشران چې دغه خود ته او تری خالم کړی انسانان موجل دي لکه هغه کلا او کرایم دي او دلته د کرک او د شر ډکه ویناګان دي د تحریک لبیک مشر یا چې کوم دغه مشر مړ شو هغه ټول خو مسلسل د شر ډکه ویناګان کې د پی ټی ایم او دغه کمپیر شین زمانه د خیال چې مونږ خو صرف چې مونږ سره کوم ظلم شوی دی هغه ظلم هغه ذکر کوو پی ټی ایم کې پی ٹی ایم خو زما په خیال دی وخت کې په پاکستان کې د ټولو نه لوی د جنگ مخالف تحریک دی او پرم نه مبارزه کوي زما نه د خیال چې په تیر سکم سلور کالو کې مونږه چاته یو د دې ملک هیڅ قسم املاک ته یا پراپرټي ته یا انسانانو ته څه قسم زیان رسولې مونږ سره تشدد شوی دی زمونږه سوارلس کسان په خړ کمر کې وجل شوی دی زمونږه یو پروفیسر وجل شوی دی زمونږه عارف وزیر شهید کړی شوی دی دا ټول دا دومره زیات زیان چې انسانانو ته ورسېده دونه غټ تحریک وي په زرګاو مقدمه دي زه په دې وخت کې په د یو درزه نه زیات په مقدمو کې زموږ هر وګړې دي په ای سی ایل کې په ډیرو لانجو کې اخی نه باوجود کو دا پرم نه او دغه دې کنانو او بیا هم مو سردا کیږي د دې واضح دغه دې چې پاکستان خپل لاسپوسی کاغه بیا شر او هل او تکول او املاک ته نقصان مرسوي هغه خیر دي خو پرم نه خلک کاغه خپل د هویت د شناخت د خپل د سولیز ژوند د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي نو هغه به بندي وي د تور تمبو شاته به وي او هغه کې علي وزیر دا غي ښکار شوی دی
او سالات هم بدل را بدل سول د طالبانو د کورونیو چارو سرپرست وزیر د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ په روغه جوړه کې منځګړیتوب کوي په کوم نظر تاسو دې تحول ته ګورئ
پاکستان تل د دې ګډ او د بیډ خبره کړې دوه مونږ تل دا ویلې دي د پی ټی ایم هم او د پی ټی ایم نمبر وړاندې هم چې د ګډ او د بیډ د توفیر چیرې دا دي ځان له جوړ کړې دي ٹی ٹی پی هم د پاکستان چې کوم لاسپوسی طالبان دي دا هم یو قسم له پاکستان بی ټیم دي دا فرق دا تو پیر مونږ نه منو ځکه چې ٹی ٹی پی چې کو ځان رسول دي نو هغه سیویلینز تر رسول دي هغه جمهوری اوازونه چې دي هغه ټارګټ کړی دي هدفي وژنې د نېشنلیست کړی دي د عوامي نېشنل ګوند په سونو خلک هم وجلې دي د کسینو نېشنلیست خلک هم وجلې دي چې د پښتنو په منځنۍ پښتونخوا په جنوبي پښتونخوا په شمالي پښتونخوا کې چې کم د سر خلک وو کم د جرګو د مرکو خلک وو هغه ټولې وجلې دي زیان خو بیا هم مونږ تر رسیدلې اتیا زره خلک وجل شوی دي زمونږه اکانومي ته زمونږه املاک ته نقصان رسیدلې زمونږ سیاست ته نقصان رسیدلې دي د کوټي وکیلان وجل شوی دي د ای پی ایس ماشومان وجل شوی دي نو نقصان خو زیان خو مونږ ته دي او بیا داسیم کې کې کلستا خپل خلکو سره هم روانه ویجاړه راشي نو مینس کې د مینس ګرتوب او د لوزنامې دا خو د پاکستان د استخباراتو یو عدد ته وګوره په دې لوزنامو کوم تحریک لبیک سره هم وشو کوم د مینس ګرتوب چې کوم د افغانستان د طالبان یا د حقانی د شبکې طرف نه مرستې کیږي چې دا وشي نو زما په خیال زه تاسو ته لک تکرار کوم چې داسې قسم لوزنامې داسې قسم مینس ګرتوبونه دا ډیر ډیر زل شوی دی خدا همیشه کدا د ډیموکراټیک یا د جمهوری حکومتونو په لاس کې او یا د عوامو ته ولست ښکارونو کې دي چې د دې سره لاس تر وړنې وي. خو دا صرف د انټرنیشنل کمیونټي د دی او د غلولو د پاره د انسانانو د پښتنو د نورو قومونو چې پاکستان کې آباد دي داغي د غلولو د پاره دا کسي کېږي خو د دې سره اثر نه وي، ځکه چې داسې قسم لوزنامې په وزیرستان کې د نیک محمد سره د بیت الله محسود سره د حافظ ګلبادر سره په خیبر کې د منګل باغ سره په باجوړ کې دا ټول سره شوی دي وار په وار. خدا چوکې د ټول طالبانو ګروپونو سره چې وخت په وخت شوی دي نو دا ټول هم دی په میوبل په مینس کې پاتې کړی دي چې کله دي ته ضرورت بیا دي هغه ډلې استعمال کې چې کله ضرورت نه بیا د لار نه وځي.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مخکښې غړي سنا اعجاز خبرې مو واورېدې. هغې د سعد رضوي د خوشي کېدو په اړه باندې انتقاد وکړ او دا چې علي وزیر چې د خپل هویت او د بشري حقونو د خلکو د بشري حقونو لپاره مبارزه کوله لا هم په زندان کې دی. سعد رضوي د یوې مذهبي توندلارې ډلې مشر دی چې پرون د پاکستان د حکومت لخوا خوشي شوی. اوس هم د اتنیمو بجو لنډ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د ناروې ډیپلوماتیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادو غوښتنې کړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. جرمني وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر سره د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه. د روسیې دفاع وزارت وایي له افغانستان څخه څه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي چې د روسیې تر څنګ د قرغزستان، بیلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړي سنا اعجاز د پاکستان لخوا د یوې افراطي مذهبي ډلې سعد رضوي د په بخښنې سره د یوې افراطي مذهبي ډلې تحریک لبیک د مشر سعد رضوي پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او ناټو تړون د اوکراین په ختیځ د روان وضعیت په اړه د دوی د دریځ له کبله انتقاد وکړ او د یوې ښځې په ګډون څلور کسان هغه وخت وژل شول او څلور نور ټپیان شول چې د رومانیا د جنوب د مهماتو په یو فابریکه کې د پرسونل ضد ماین چاودنه وشوه. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې د ازادي په سپو کې پروګرام بیا واورئ.
آزادی پتسپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. ل نړیوال ټولنې په تیر بیا د امریکا له متحده ایالاتونو سره د طالبانو له لوري د اړیکو د شکېدو پر هڅو دلته بحث لرو. د طالبانو ویانځ به الله مجاهد ازادي راډیو ته لنډیوالو سره د دې روابطو په اړه وویل.
اسلامی امارت په ټوله کې غواړي چې لنډی سره خې اړیکې ولري، لټوله هیوادونو سره قوي ډیپلوماټیکي او سفارتي اړیکې تضمین کړي. دا د ټوله هیوادونو په ګټه، د زموږم په ګټه، د افغانانو افغانستان تاسو شهیدانی سي څلوي خال جنگ د 1700 بدا شل کړم را ورسته شدید جګړه 1300 د خپل سوې هیواد ده. د نړۍ همکاري او د نړۍ سره خې اړیکې درلودلو ته اړتیا لري.
د خارچا شغل مجاهد اشاره ورته وکړه څنګه پوره کیدای شي. نړیوالو له طالبانو یو لړ غشتنې کړې دي چې په دغه کې د شزو د حقونو مسله هم شامل ده. دوی په دې برخه کې یو لړ ګامونه اخیستي دي. په څو ولایتونو کې د نجونو ښوونځي پرانیستي دي خو د بشري حقونو په برخه کې لا هم د نړیوالو رضایت نه دی ترلاسه شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په غونډه کې چې په نیویارک کې په خپل مرکزی دفتر کې وکړه د طالبانو د تیرو دریو میاشتو د واکمنۍ راپور وړاندې شو. د دې راپور لنډیز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي دی بورالاینز ولوست. دی وویل چې د طالبانو رسمي چلند تر اوسه لوی سره اغیزمن دی. دوی ملګرو ملتونو ته ډاډ ورکړی دی چې په افغانستان کې حضور ولري او طالبان د ملګرو ملتونو مرستو ته ارزښت ورکوي. اغلی لاینز زیاته کړه چې طالبان هڅه کوي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر طالبانو د ښځو د حقونو، د لژکیو د حقونو، د پراخ بنسټه حکومت د نه موجودیت په اړه انتقادونه شوي دي او حتی طالبان ملامت ګڼل شوي دي چې د داعش په مخنیوي کې پاتې راخلي دي. خدا ستاینه شوې ده چې مرستندویانو ته اجازه ورکړي چې له خلکو سره مرستې وکړي او میرمنو مرستندویانو ته هم د کار اجازه ورکړي ده. د یوناما مشر د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د افغانستان هغو سیمو ته هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دوی مرستې رسولی شي چې په تیرو 15 کلونو کې هغو ځایونو ته دوی نشوای تللی. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ډاکټر محمد اکرم خپلواک او پوهان ودیر اساپی. د میلمنو هرکلی کوم. امنیت شورا ته د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي دی بورالاینس د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال پر طالبانو انتقادونه کړي دي. څرګندونه یو برخه به درنو میلمنو له تاسو سره شریک کړم بیا به تاسو نظر واخلم.
لکه چې طالبان واکمنان سوي دي افغانان داسې احساس کوي لکه له پامه چې غورځېدلی وي، هېر سوي وي، او په حقیقت کې دغه وضعیت سزا ورکړې چې د دوی ګناه هم نه ده. که اوس افغانان هېروو دا به تاریخي تېروتنه وي، داسې تېروتنه چې پخوا هم سوې وه چې نتیجې یې له تراژیدۍ ډکې وې.
پوهان صاحب، د ملګرو ملتو د امنیت شورا راپور طالبانو ته ټکان ورکوونکی نه دی ستاسو په باور؟
واضح خبره ده د درې مشورۍ چې طالبان قدرت ته رسېدلي دي، نړیواله ټولنه پکې، یوروپي کمیونټي پکې، امریکا خپله په راس کې، او د ملګرو ملتو مختلف بخشونه همدا نارې وایي چې د ښځو حقوق، د بشر حقوق، او خپل افغانان په مجموع کې چې اوس قحطي وهلي دي او د داخل د افغانستان کې یو ځای نه بل ځای ته د جګړو په اساس بیل شوي دي، او مگر دا هم باید وایو چې هر ورځ 200 کسان نه وژل کیږي. امنیت پوره تامین دی، دا چې کار زمینه نشته ده، دا چې اقتصاد ضربه خوړلې ده، دا چې د بانک پیسې بیرون بندې دي، او نړیواله ټولنه نقشې کوي په همدغه شرطونو په اساس چې دوی طالبانو نظام ته وړاندې کوي. نو دا دردون کې دا پېښه خدای دې کړي چې ډېر دوامدار نشي، او یو جوړ جاړي چې نړیوال ټولنې او مختلف ارګانو سره طالبانو جمهور راکړي.
مننه. شغله خپلواک، ستاسو په باور آیا طالبانو ته په کار نه دي چې په خپل چلند کې بدلون راولي تر څو له دغه راپورونو وژغورل شي او یا له ملګرو ملتونو او نورې نړۍ سره د دوی روابط بهتر شي؟
شیبر صاحب، من اوس د یو گزار په مرحله کې یو ډیر به په مشکله وي چې د دغو ستونزو د حل لپاره په کنای باندې یو طرف وکولی شي یو اساسي او هر اړخیز برنامه او پلان جوړ کړي. هم په داسې وخت کې چې من د ژمي په درشل کې یو، او هم نړیوالې ټولنې او هم په داخل کې او هم ټولو هیوادونو د افغانستان د ناورین پاړوان خبرداري ورکړي. بیل شکه د نوی حکومت یا د امارات مسؤلینو ته د جدي اقداماتو پاړوان باندې فکر کول پکار دی، ځکه چې موږ باید موضوعات جدا کو سره. متاسفانه نه نوی حکومت او نه نړیواله ټولنه د افغانستان څو موضوعات سره جدا نه شوی کړی. یو موضوع د نوی حکومت سره په اصول او پرنسپونو ارزښتونو چې پیری کې ټول مسائل راځي بحث کول دي، چې دول باندې یو ټولګډونه حکومت یا ملي حکومت یا د افغانستان د خپل سره سم حکومت د امارت د مسؤلین سره نتیجې تر سوال دي، د یو د رسمیت موضوع ده. دا یو خو بحث ده، دو هم بحث چې هغه له ټولو نه مهمه او اساسي ده چې پیری کې لدی خوانه هم یو شین چراغ هغه د ملګرو ملتونو په راپور کې وړاندې شوی چې د دې قوت باندې موجود ده چې په ډول خدمات کومکونه ورسیږي لزمینه مخکې. دغه دوم بحثونه باید سره جدا سولې، د دوه لپاره جدا باید پالیسیان او ستراتیژیان جوړ شي.
طالبانو له خپل لوري هڅه پیل کړې دي. طالبانو کانګرس ته لیک استولای او غواړي چې له متحده ایالاتونو سره د دوی اړیکې بهتره شي او شي. په دې اړه د زبیح الله مجاهد څرګندونې لرو او درنو میلمنو بیا تاسو سره.
اسلامي امارت د امدي اصل په بنیاد سکه اړیکې غواړي. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت لخوا د امریکا کانګرس په نامه یو لیک خپور شو او واستول شو، څو هغه دې ته راوبل سي او متقاعد کړي سي د افغانستان خلک او اسلامي امارت د یو سره دښمنۍ په دوام نه ورکړي، بلکې خي اړیکې جوړول سره غواړي. خدا مشروط په دې دي چې امریکایان هم
باید زموږ سره ښې اړیکې ولري، ښې اړیکو ته اهمیت ورکړي. د افغانستان د خلکو سرمایه چې دوی کنګل کړې دا پرېږدي، ورسره ډیپلوماتیک عرصه کې همکاري وشي، زموږ هېواد نوی حکومت په رسمیت ومنل شي او د همکاري فضا رامنځته شي.
پوهان صاحب، ستاسو په باور آیا کانګرس به دې ته مثبت ځواب ورکړي او کنه امریکا به پر هغو غوښتنو ټینګار وکړي چې مخکې له طالبانو کړي دي، لکه بشري حقونه، لکه د ښځو حقونه، او لکه ټول شموله حکومت او داسې نور موضوعات؟
زه فکر کوم چې دغه وروستۍ ناستو د ترویکا په پاکستان کې او د امریکایي وفد سره دې ملاقاتو خبرې کول او بلاخره یو نوې اقدام چې امریکای وزارت خارجه تر سره کړ او په قطر کې خطریانو ته نمائندگی د ویزې د کارو په سفارت د قونسلګری د سفارت د امریکا کې په کابل کې ورکړو نگهداشت د هغې د ترتیباتو د سفارتخانو دایم وظیفه هم ورکړې. نو مسله نږدې شوې ده دې ته چې طالبانو سره همکاري وکړي، حتی په رسمیت وپېژني، اخلاق په رسمیت نه پېژني. نو ملګري ملتونه دې ته وهڅوي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرستې وکړي.
تاسو د امریکا د سفارت چارو ته اشاره وکړه چې قطر ته سپارلې دي. امریکا ورته هڅي د شمالي کوریا په برخه کې کړې دي او د ایران په برخه کې، لیکن د شمالي کوریا او ایران سره د دوی روابط کلونه هم داسې دوام کړی دی. دا بیا په ورته وخت کې دا معنی نه ورکوي چې قطر ته چې چاري سپاري دوی د تنیت نه لري چې د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني.
موږ متوقع نه یو چې دا به هم لکه د هغو نورو هېوادو غوندې کلونه دوام وکړي، ولې چې هلته دوی ایدیالوژیک اختلافات لري د شمالي کوریا او جنوبي کوریا لانجه ده چې هغوی خپله خاوره ګڼي او مملکت یې په دوو ویشلی دی، یو کې غربي سټایل دی چې دوی په لاس کې دی، همدارنګه د چین سره د تایوان په مورد کې دا مشکلات لري. افغانستان د دې مشکلاتو نه مبرا یو هېواد دی، د اسیا زړه دی، دوی ورته راغلي وو دا دونه موده هغه طریقې سره چې دوی غوښته اداره یې کړي او مسایل حل کړي هغه دوی ونه شو کولی، او هغه طریقه هم غلطه وه. همغه وو چې پاتې راغلل او اوس یې اصلي افغانانو ته واقع ورسپارلي دي، او دوی نه نشي کولی چې دوی سترګې پټې کړي چې دوی سره مرسته ونه کړي، ولې چې چین ورته تیار ناست دی په دوستي د طالبانو سره. هلته روسیه هم استفاده څنګه کولی شي د خپلو جمهوریتونو د امنیت د ټینګولو په خاطر باندې. نو فکر نه کوم چې امریکا دې سرحد ته حاضر شي چې حتی نظامي او اقتصادي برخو کې هغه ګاونډي هېوادونه چې هغوی هم د ملګرو ملتو غړي دي او حق د ویټو هم لري غوته په لمن کې ور واچوي. نو دا موضوع حلیدونکی ده.
پوهان صاحب، تاسو له روسیې سره د طالبانو اړیکو ته اشاره وکړه، په دې برخه کې بیا پوښتنې شته، لوي خبرتیا وروسته به ورته راوګرځو.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
له روسیې سره د طالبانو د اړیکو په ارتباط پوهان صاحب تاسو ته اشاره وکړه چې روسیا لیواله ده چې له طالبانو سره ښه روابط ولري. د ملګرو ملتو د تازه راپور له مخې چې ویلي دي چې مخدر مواد په افغانستان کې تریاکو حاصلات زیات شوي دي، آیا فکر نه کوي چې دا به د روسیې او طالبانو پر اړیکو منفي تاثیر وکړي؟ په لنډو ستاسو ځواب غواړم.
دومره تاثیر چې طالبانو د پشتیبانی نه دوی لاس واخلي نه، ولې چې دا د ایرینو لاین د قاچاق د ازبکستان نه پخوا وختو کې کلونه پخوا یې وجود درلوده، د حزب ډیموکراتیک وخت کې وجود درلوده، او د تاجکستان نه بل لاین چې اروپا ته ځي هغه هم وجود درلوده او د خپله هم کرلې.
مننه. شغل خپلواک، تاسو څه فکر کوئ چې د مخدر موادو په برخه کې نوی راپور به د روسیه او طالبانو پر روابطو تاثیر ونه کی؟ منفی تاثیر البته.
من په دې مرحله کې چې مخدر مواد نه عاجل نور مسائل هم دي، هغه د افغانستان د ټیکاو مسله ده. کچیرته روسیا یا د سیمه هیوادونو نړیوالو ټولنه غواړي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ یا داعش یا نور خطرات د مخدر موادو او نور اقتصادي مافیایي حالات مخنیوي وکړي، نو هغه د ستدول باندې د افغانانو سره او د نظام سره د دوامدارو اړیکو د ټینګولو لپاره یو نتیجې ترسیږي چې دا د ټولو نه مهم او اساسي خبره ده. بیر شکه د مواد مخدر مسله یو له حساسترین موضوعاتو ده، خصوصا روسیې ته نظر، اروپا او امریکا ته، او روسیا بیل یغنه هم د داعش تهدیدات مسله هم دی بوله لپاره جدي مسله ده. خو په ټوله کې تر اوسه پورې د امارات او د روسیې ترمنځ روابط ښه دي او تر ډېره حده پورې د یو بل د برنامو د حمایت لپاره کارونه کړي دي.
تاسو د داعش مسلې ته هم اشاره وکړه، د داعش په ارتباط به وړاندې بحث ته دوام ورکړو چې چین هم له دې اندېښنه لري. ساساریب سپوکې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو د نړیوالې ټولنې په تېره بیا د امریکا له متحده ایالاتونو سره د طالبانو له لوري د اړیکو د شکېدو پر هڅو دلته بحث لرو. د خبرونې میلمانه مو دی پوهان ودیر ساپی او ډاکټر محمد اکرم خپلواک. شغله خپلواک، تاسو مخکې د داعش مسلې ته اشاره وکړه چې روسان له داعش نه اندېښنه لري، خو په ورته وخت کې چین هم له داعش اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې د داعش تهدید په افغانستان کې لوړ ګڼل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی دی چې تیر کال داعش په افغانستان کې 60 بریدونه کړي وو، او سش کال تر اوسه پورې دغه حمله چې داعش کړي دي مسولیت اخیسته یا داعش ته منسوبې شوې دي 386 ډیر شو تر رسیږي. په دې حساب باندې فکر نه کوي چې چین به د طالبانو له واکمنۍ په افغانستان کې په ورته وخت کې سي دوستي غوړي له طالبانو سره یو ډول ویره ولري؟
زه فکر نه کوم. هغه علت دار چې کېدای شي کومه مسله د داعش پورې مربوطه وي. طالبان په تیر کې هم د داعش سره په مختلفو برخو کې په مقابله کې وو، او اوس هم د داعش د ځپلو لپاره حکومت قوي عزم او اراده او هغه اقدامات دلته موږ چې یو محسوسیږي. یعنی دا بل بحثه چې خبره د ایدئولوژي او افکار وي، هغه بل بحثه. مسله بیا د چین چې ده، هغه د یغورانو ده چې د یغوی په اړوند باندې هغه تعهدات چې د خپل ملک سره لري یا غژمنه چې دوی پخوا سره کړي دي څه ډول عملي کوي، د یغوی په اړوند باندې اقدام کی که نه کیږي، دا یو جدا بحث ده. د هغه نه علاوه هم د چین لپاره د افغانستان ثبات اوس له هر څه نه مهم ده. که چیرته خدای مکلب بی ثباتی تتلل، تاثیرات به مستقیما په چین باندې موجود وي.
په لوکس تاسو یو غورانو ته اشاره وکړه، مثلا په افغانستان کې چې تر اوسه پورې په د طالبانو له واکمنۍ وروسته کومې حمله شوې دي، حداقل د یوې حمله مسولیت، د یوې انتحاري حمله مسولیت اویغور په غاړه اخیسته دی، او داسې راپورونه خبره شوي دي چې اویغوران له داعش سره نږدې شوي دي. آیا دغه موضوع پکنګ ته د اندېښنې نه ده؟
ما د څه چې بیره شکه مخکې درته ویل چې بلاخره که چېرته حکومت د چین سره په یو موافقې باندې رسیږي د اویغورانو په اړوند باندې، هغوی کېدای شي ټولو اروپاو ته ځان نږدې کړي چې هغوی مسئولیت د ځان لپاره احساس کړي او په ورته اقداماتو باندې بحث وکړي. دا چې موږ وايي په افغانستان کې پخوا د تېر حکومت زمون چې وو په یوه کې موږ واضح ویلو چې دوه ترهګریدلې دي، مګر د دې قوت نه لري چې په تنهایی باندې فعالیت وکړي. د هغوی لپاره یو بستر جوړ شوی وو، د هغې بستر لاندې دوی فعالیت کوي. اوس که چېرته خدای مکړه داعش په افغانستان کې دومره جایګاه پیدا کوي چې نورې ترهګرې ډلې د منطقې او تروریستي ډلې د یوغوی تر پوښښ لاندې یا د یوغوی تر بستر لاندې خپل فعالیتونه کوي، دا د تشویش وړ خبره ده. او د افغانانو تقاضا غوښتنه هم دا د نړیوالې ټولنې سره چې تیر حکومت سکوت وکړي، جای نوي حکومت ونیو. آیا د دغه بدیل بیا لرو؟ خدای مکړه که دا حکومت سکوت وکړي، موږ وایو چې د وخت نه وخت نه شي اقدامات اوس پکار دي، او د اوس اقداماتو لپاره څه ډول د نوي حکومت سره په مختلفو برخو کې هم د تهدیدونو چې منطقه یې تر په تشویش کې ده بحثوسي، او هم هغه څه چې افغانان غواړي د یوغوی بحث روسي، په دې کې د امارت مسؤلین هم باید پیش قدم شي. یعنی یوغوی اول په داخل کې د یو بحث شروع کېدو لپاره د نړیوالو ټولنې سره خپل موضوعات یو طرفه، اقتصادي او بشری کومکونو موضوع بل طرفه، او په داخل کې د افغانان خپل دلته موجود دي. یعنی مسید یو تعداد اشخاص تیر حکومت بتللی وي، یو تعداد سره بده بحث نه کوي، مګر د افغانستان ملت دلته موجود ده، د افغانستان اقوام دلته موجود دي، علما موجود دي، خلک موجود دي، د دې سره بحث تر څو چې په یو قوي حمایت موجود چې هم د مشروعیت په خاطر باندې او هم د حمایت په خاطر باندې تر څو چې د نورو تهدیداتو چې لوګه ده، فقر ده، بېوزدي ده، مواد مخدر دي او د تروریستي تهدیدات دي، یوه د مخنیوي لپاره ملت او حکومت په ګډه باندې یو اقدام وکړي.
مننه خپل واکسب زحمت چې برساس کور به املی به خبرتیا ورسته لور پی ټولن سره د طالبانو د اړیکو پاړه بحث ته ادامه ورکړي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
اروپای ټولنه هم د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمیر نورو هیوادونو په څیر له طالبانو یو لړغشتنې کړي دي چې تر ډیره له بشري حقوقو له موضوع سرخي او خصوصا د میرمنو د حقوقو تر مسالې. له اروپای ټولنې سره د طالبانو د اړیکو په ارتباط د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد سرګندونې لرو، د اور سره بیا
اسلامی امارت حچ دا دی چې اروپای اتحاد سره د اسلامي هیوادونو سره د همسایه هیوادونو سره د سیمو ټول هیوادونو سره زموږ اړیکې پیاوړي وي او ښې وي. دا راز د امریکې د متحده ایالاتو سره هم حاصله هم روانه ده سي، تفاهم رامنځته سي او هغه سوې تفاهمات په منځ کې دي یا تشویشونه دي هغه د سیاسي لارې نه حل سي او وکوس کولی شي ټول په سوله ییزه فضا کې د همکاروی په فضا کې ژوند وکړو او افغانستان بیا رغونې ته فرصت پیدا کړي. د جنگ هغه خرابې ورانې سیمه ستر غلي بیرته ودانې دوه موږ وخت پیدا کړو او د لپاره زمينه په مسایل سي همدارس د نړۍ لپاره هم د افغانستان کې سرمایه گذاري تجارت او دلته د مشروع موخو د ترلاسه کول لپاره د یو خه ماحول په جوړېدو کې همکاري کو او ژمنه کوو چې موږ به خپل اړخه تعهدات هم عملي کوو او دا راز د خپل غوښتنې په تعهداتو کې لرو. یو یو باندې به متحد یو او له مقابل جهتونو نه بوار ست افغانستان سره د متقابل درناوي په چوکاټ کې آزادانه اړیکې ولري او موږ د مستقل هیواد په توګه باندې ومني او تعامل وکړي.
په ان صاحب زبیح الله مجاهد وایي چې خپل ژمنو باندې عمل کوو، ولینو بیا هم اروپایي اتحادیه تشویش لري او شک کوي د طالبانو پر هڅو؟
زه فکر کوم چې سره د ټولو خبرو تعهداتو چې تعهدونه نور هم طالبانو رژیم کوي د اماراتو د خوا هغوی ته وړاندې کېږي، مګر دوی ټول هغه صرف وعدې ګڼي او تر څو چې عملاً یو اقدام مثلا د جنو د مکتبونو په باره کې یا د ښځو د کار کولو باره کې په ټولو اداراتو کې یا مثلا منل د مدني قوانینو درلودلو په څنګ کې دي چې شریعت هم نافذ دی او دوی ایدیالوژیک اسلام غواړي چې عملي کړي او هغه خپله ټولنه مغه لارې ته څوک یو امنیت او آرامي او اقتصادي او ارث د همغه یو ایدیالوژي د نظر نه ورته ګوري. نو نړیواله ټولنه غواړي چې که دوی مرستې ورته په کار وي او ضرورت وي غواړي یې باید چې دوی هغه بشردوستانه نه دا چې ضد شریعت کوم عمل دوی ته پیشنهاد کړي، هم هغه چې نور هم بشریت تقویه کوي، نور هم اسلامي اصولو ته خوشبینی و یقینی زیاتی چې اسلامستان هم اسلامي امارات هم کولای شي چې بشري حقوق تامین کې خپل ټولنې ته وشاید. اسلام کې اذن دې تاکید په اول کې شي وي، مګر اوس د اعلامیو او جهاني چلونو په ترنوان لاندې دا وړاندې کېږي. نو دا چې اوس موږ واورېدل چې ذبیح الله مجاهد پخپله د ټولو ته مثبت اشاره وکړه او هیله وکړه دوی ته چې په دوی اعتماد وکړي، نو هیله ده چې اول قدم باید ورته په رسمیت پېژندلو په ساحه کې وخت چې دا ردم په رسمیت وپېژني او بیا کولای شي چې هر وخت خپل مرستې پرې باندې کې بیا هم فشار راولي د نه اړیکو درلودلو په خاطر باندې چې که دوی خپل تعهدات نه وو عمل کړي نو عملي کړي. نو فکر کوم هغه د یو مکمل حکومت د جوړولو نه وروسته چې په هغه کې د ټولنې د ټولو اقشارو نه به متخصص عناصر شامل وي، د کارونو د کار د بهبود لپاره وګماري او دا که عملي شي او اعلان کړي جهان ته او ملت ته، پس له هغې به صاحب د یو څه اعتبار شي چې مرستې هم ورسره ډېرې شروع شي.
مننه. ښاغلی خپلواک، که د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت ونه پیژني او دغه سلسله مثلا څو میاشتې نور هم دوام وکړي، څه پیشګویي کوي چې افغانستان به له څه وضعیت سره مخامخ شي؟
راته چې موږ ګورو د دې لپاره عامه ذهنیت د حکومت په اډانه کې چې کله سړی پیږي آماده شوی دی چې نړیوالو ټولنې سره باید په شته ژمنو باندې ودرېږي، او که څه هم ډېر به مشکل وي چې خپل پلویان په اوایلو کې قانع کړي، ځکه چې د شل کاله د جنگ په مسله کې هغه څه چې دوی ته ویلي وو او هغه څه چې باید اوس کوي یو څه تحمل باید ولري یو پیدا شي. له بلې خوا نړیواله ټولنه هم په ټوله کې تر اوسه پورې یو قوي موقف نه رسېدلی، مخکې تا د اروپایي اتحادیې مثال ورکړه. دوه نظریې موجودې دي، یو مفکوره بیا د یو فکر خلک د حکومتونه او د هغوی مسؤلین په دې فکر کې دي چې نه، اول نه باید د نوي حکومت سره یا د امارت سره په هغو اصولو باندې نتیجې ته ورسیږو او بیا مخکې لاړ شو چې په هغوی کې ټول شموله حکومت او د بشر حقوق او ازادي او بیان او دا ټول مسایل شامل دي. یو تعداد په دې فکر دي چې نه، باید روابط شروع کو، بحثونه شروع کو، مختلف شو او وطوانی بو چه آیسته آیسته دیتا زمینه مساعده کو چه افغانستان در نریوال طولنه دی و فعال اوز بی پسیپت بانده طولو اغا نریوال و تاهودات و زمانو تا او هم در افغانستان در خلق خواستایو چه دی اغوی ترس دیگه و کولی شی بستر بداوی چه در فکر خپل سی چه څنګه دغه تعامل شروع شي، څنګه دغه روابط او د یو لپاره یو کلنلار جوړ شي چې موږ وتوانیږو ورو په ورو هغه مرحلو ته ورسیږو چې هغه د ټول افغانانو غوښتنه هم یو د نړیوال ټولنې سردژمنتیا او مسله هم وي. خدای مکړه د تاسو د پښتنې په جواب کې که چیرته د افغانانو سره بالخصوص په دغه بشري ناورین کې کومک ونسي او حکومت سره په وشته تعهدات کومکونه سي، اوس مثلا د معاشاتو مسله ده، د دې لپاره نړیواله ټولنه کولای شي چې دغه معاشات د غشته تعهدات له مخې مامورینو ته اجرا کړي، ځکه د مامور معاش خو د یو حق ده. آیا حکومت خو تر اوسه پورې دا توانایي نه لري چې له غشته عوایدو نه دغه ټول معاشات اجرا کړي؟ یعنی که دا ونه کړي چې خپله حکومت تل کیږي، حکومت له کوم ځای نه دا برجه پر کوي، په خو هم زموږ معاشات لوی برخه د بودیجې هم د عادي بودیجې له نورو نه تمویلېدله. نو اوس په دغو مسلو کې چې نړیواله ټولنه حکومت سره هم د افغانانو سره یو برخه او د حکومت سره بله برخه کومک ونه کړي، موږ هم د نظام د بحران سره مسلې سره مخامخ کیږو او هم د بشري ناورین سره مخامخ کیږو چې بیا به د دې راټولول د دې را جمع کول ډېر سخت وي. امارات به زموږ پیشنهاد دا چې خپل موضوعات په درې برخو کې سره تقسیم کړي، یو چې خپل په داخل کې د افغانانو سره د بحث شروع کولو لپاره د دې لپاره مهم ده، د دې لپاره اساسي ده. دوم برخه د بشري کومکونو د انسجام مسله ده، په دې کې حکومت کولای شي چې له هغو متخصصو افغانانو چې یو د طلب حاضر دي په نړیواله موساتو کې کار کړی یا په تیر حکومت کې سیاسي کسان نه بلکې تخنیکی کسانو په دې برخه کې حاضر دي چې د خپل افغانانو سره د دغو کومکونو په انسجام کې د نړیواله ټولنې سره څه ډول همغږي او همکاري وکړي، بل اخر چې د افغانانو له دغه ناورین څخه وژغوري. ځکه که دا کومکونه مرستي پیلنی حکومت ضرورت لري د دې د مدیریت لپاره، ځکه دا یو ډېر لوی مسله ده. درېیمه برخه چې هغه مختص حکومت په مسؤلینو پورې اړه لري چې څه ډول خپل روابط، ډیپلوماتیک روابط، نور مسایل، هغه تعهدات چې دوی کړي دي، هغه د هغو ممالکو سره چې خصوصا د امریکا متحده ایالات دي، د دوی موافقتنامه ده، د هغوی د تطبیق او د اجرا لپاره دوی نوي مذاکرات شروع کولی شي او هغه تشویشونه او اندېښنې رفع کولی شي.
مننه خپل واکسپ پوهان صاحب. تقریبا شپږ اویا کلونه وشو چې افغانستان د ملګرو ملتونو غړیتوب لري، لیکن په دې ټوله موده کې ګمان کوم چې دا لومړی ځل دی چې درې میاشتې تیرې شوې دي او د په کابل کې واکمن حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. دغه بهیر تر کله پورې ممکنه ده چې دوام وکړي؟
نو دا چې دوام وکړي نو فکر کوم چې بیا به دا مقابل کې د حقوقو او ازادیګانو او بشر حقوقو دغه ته هم بے تفاوتی زیاته شي په داخل کې. ولې چې داخل کې د یو هیواد مملکت دی او مملکت قانون او نظم چې سم نه وي نو په نشي کېدلی چې په نړیوالو اړیکو کې شامل وي او هلته نړۍ ورسره روابط ولري، مګر په داخل کې خپل انسان ته خپل ملت ته هغه ارزښتونه چې لازم دي دینی یا مدني دا ورته قایل نه وي. په دې لحاظ دا دوام کوي او آینده یې خنده وینومه چې که خدای نه خواسته دوام وکړي په رسمیت نه پېژندلې او ورته یوازې پرېښودل شي په اختیار د اسلامي امارات کې.
ډیره مننه افغان صفای چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستل. ډاکټر اکرم خپلواک څخه هم ډیره مننه. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
آزادي رادیو لوونه تروو.